روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. غوګونه ستونی او پوزه د انسان د بدن هغه سیستم دی چې د یوې ناروغۍ او میکروبي کېدل پر بل باندې مستقیم اغیز کوي. د غوګونو ستونی او پوزه مهمې او خطرناکې ناروغۍ کومې دي؟ که د غوګونو ستونی او پوزه ناروغۍ لرو، د درملنې لپاره یې کوم ګامونه اوچات کړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې دا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترینر متخصص ډاکټر سید امین نوري. ډاکټر صاحب، ستړي مشی راځي، پیل له دې نه وکړو چې دغه د غوګونو پوزې او ستونی ناروغۍ ولې یو له بل سره تړلی دي، او په افغانستان کې دا مهال چې ژمی دی، هوا سړه دی، ستاسو په ناروغانو کې څومره دغه د ستونی ناروغۍ زیاتې ترسترګو کېږي؟
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه ونې کوي. خدای دې وکړي چې ټول صحت په جامو پټ وایه. جناب لودین صاحب، دغه د غوږ پوزې ستونی مرضونه په دغه تر معمولا یو د بل سره تړلي دي، چون د یو بل سره نږدې دي، او بعضې داسې لیارې دي چې هغه یو بل د سوسلي وي. مثلا د متوسط غوږ نه یو پایپ تللی دی چې په نامه د نفیر استاخي یا استاشن ټیوب یادیږي، او دغه پایپ د متوسط غوږ د انفی بالوم سره وصلی وي. یا مثلا خوله ده، ستونی سره وصلیږي، د حنجرې سره وصلیږي. نو په دو خاطر دی دغه مرضونه یو د بل سره تړلي دي. که سړی مثلا پوزه کې مشکل پیدا کړه، مثلا یو عادي ریزش، چې عادي دو عادي ریزش هم خلک مور د مرضو بیچنه نه دی ویلي، چون دغه ریزش دی چې بعض وخت که په خپل وخت درملنه یې ونه شي، نو کېدای شي د نورو آفتو ته زمینه برابره کړه. مثلا یو د غو جملې نه دغه سینوسونه هغه اجواف هوایی دي په د سر او د مخ په کاسه په هډوکو کې تش ځایونه دي، دغه ته سینوسونه ویل کېږي. چې نظر موقعیت ته یې بیا د خپل نمونه ځان ته خلي. مثلا که په مغزي لري هډوکه کې وي، یا د مخ د پوز دوه طرفو ته چې د کوم هډوکه دي، دوته مغزي لري بون یا مغزي لري هډوکه ویل کېږي، نو د سینوس ته یې مغزي لري سینوس ویل کېږي. یا هغه سینوسونه چې د پوز نه پورته د سترګو نا ورپورته دو قسمت هډوکي ته فرونټل بون یا د مخ هډوکه ویل کېږي، نو دا فرونټل بون کې کوم سینوسونه چې موقعیت لري دوته فرونټل سینوس ویل کېږي. همدغه چې د پوزې په دواړو خواوو کې دا هډوکي چې د دلته اتمویکل سینوسونه دي چې دا څو دانې دي، او یو سینوس په کاسه د سر د میانس کې دی چې دغه ته سینوس سینوس ویل کېږي. نو کېدای شي دغه د سینوزیت سبب شي، دا د عادي ریزش، او بیا که دا درملنه یې ونه شي، نو کېدای شي خدای نه کرده مثلا حتی داخل قف ته، یعنی مغز ته میکروب سرایت وکړي، مغز پوخ ته سرایت وکړي، چې هغو ته مننجیت وایي، انسفالیت وایي، او نورو قسمتونو ته التهاب خور شي. یا مثلا عادي رسي ستونی ته، ستونی د التهاب سبب کېږي. ستونی التهاب که مثلا یو انتان دی په نامه د بیتا الیمولایتیک ستریپتوکوکس ګروپ ای، که دغه انتان د تانسلونو یا د بلعوم د التهاب سبب شي، چې په اکثر واقعات و بکتریایی واقعاتو کې د ستونی درد عامل دغه میکروب دی، دغه بکتریا ده، نو کېدای شي باید روماتیزمونه د زیات پیدا شي، روماتیزمونه د مفصل ته پیدا شي، په ګردو کې ګلومیرل نفرایتس یو تکلیف ورته وایي هغه ته پیدا شي، یا په مغزو کې په نامه د تندنامس کوری یو تکلیف دی هغه ته پیدا شي.
بله، معنا دا چې ناروغي پیچلې نه دی، اما که چیرته دوامدار سي پیچلې کیږي او د بدن نور برخې هم اغیزمنوي. ډاکټر صاحب نوري، مخکل دي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه غواړم دوه مسلې کړه تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. تاسو مخکې په دې خپل خبرو کې د سینوز یادونه وکړه چې د انسان د مخ په شاوخوا کې دغه سینوزونه ستا یا سینزټونه رامنځته کیږي، او دغه راز د تانسل، دغه دوه کلمې په افغانستان کې ډیر کسان سره مخامخ کیږي کله چې دوی د ستونی تکلیف لري یا هم د دماغونو تکلیف لري، بیا ډاکټر ورته وایي چې ممکن د سینوزیت مشکل وي یا هم د تانسلونو مشکل وي. دغه سینوزیتونه او تانسلونه هم کله زره اوریدونکو ته ورو پیژنو چې دا څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، کله اوله موجود وي، وروسته ځینې ناروغۍ د دې لامل کیږي، همدا یا ځینې میکروبونه د دې لامل کیږي، چې دا مثلا یو څه زیات شي، هغه د خولې د ستونی لارې تنګوي، مثلا که په دماغونو کې دماغونو ته مشکل جوړوي، دغه سینوزیت یا سینوز او تانسل که دغه لږ زره اهم اوریدونکو ته په ساده ټکو رو پیژنو.
په دواړو سترګو سینوسي نه مې مخکې وویل چې اول باید سړی یو نورمال شی وپیژني. نورمال په همدې خاطر وویل چې دا تش هوایي اجواف دي، د مخ او د سر په هډوکو کې تش ځایونه دي. کله چې په میکروب اخته شي دو حالته یې سینوزیت ویل کېږي. په غیر د هغو کې دا پخپله د مخ وظیفه یې د مخ او د سر د دروندوالي د کمولو سبب دی کېږي، او په تعنیم د غږ کې هم رول لري، او بهرعلاوه تخلیه د افرازات هم د سینوسینو په پوزې کې سرعت نیسي. نو کله چې دا نورمال وي مشکل نشته، دی د وجود لپاره ګټور دي، او کله چې په میکروب اخته شي نو آفت ته یې د سینوسو سینوزیت ویل کېږي. او تانسلونه هم چې دي دا پخپله لکه عامیانه کوی هم لکه چوکیدار د دروازې رسیدي. یعنی په حقیقت کې دا د موږ تاسو دفاعي عضویت یوه برخه ده. خو کله چې په مشکل دچار شي، مشکل به څه شوي؟ یا که د میکروب د وجه نه یا د هر علت نه دا ډېر غټ شي، نو دا به په فعل د بله کې مشکل منځته راوړي، په فعل د تنفس کې به مشکل منځته راوړي، او یا که په میکروبونو اخته شي نو د طب ځانخوږي او لکه ملاریا غوندې حالات هم کېدای شي، په شدید حالاتو کې منځته راشي. نو چې په دغه میکروبي شي نو ده ته تانسلیت ویل کېږي. او که چیرې مزمن ډول دغه تانسلیتونه په میکروب اخته شي، چې حداقل په کال کې شپږ اووه وارې که اول ځل کالي ویري او کس د مریضوالي د تانسلونو، نو ده ته موږ وایو چې دا په مزمن تانسل التهاب اخته شوی دی. او یا که تو کاله کې نو په کال کې دوه درې وارې که یو کس د تانسلونو په حاد التهاب چې تب او ځانخوږی ورساوي، اته ملاریا غوندې لرزه او یخنی او سردرخوږی او سترګې خوږی او ملا دردی او ځان دردی چې ټول ورساوي او علت یې په تانسل کې وي، دغسې حالت د بلوم په التهاب کې هم منځته راتلی شي، دغسې تب او ځانخوږی او ستونی دردی. ولی په هغو صورت کې نه تنها دا چې د تانسل لرې کول او عملیات ګټه نه رسوي، بلکې بې فایده دی او بې ځایه تکلیف و زحمت و مصرفی کی. نو که دغه طب ځانخوږی ستونی دردی دا د تانسل د التهاب د وجه نه و، نو بیا په صورت کې او په کال کې مزمن شول، هغه مخکې مې چې تعریف وکړه اووه وار یا دوه درې وار تکانه زیات شول، بیا نو کېدای شي دغه یو علت عملیات تانسلونو دغه دی.
ښه، کوربه دان ډاکټر صاحب ډېره مننه، ډېر ښایسته مو تشریح کړئ. نو اوس اوریدونکو ته دا یو څه ساده شول چې تانسل چې شي ده او دغه سینوزونه چې شی دي، هغه خالیګاوې چې د مخ په شاوخوا کې موجودې وي، خپله د انسان له وجود سره ګټه کوي، د انسان وجود ته ګټه رسوي. خو کله چې میکروبي کېږي بیا همدغه د پوزې او ستوني د دغو ناروغیو لامل کېږي. ډاکټر صاحب راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. اوریدونکي په تمه دي، ګڼ شمېر اوریدونکي منتظر دي چې موږ سره خبرې وکړي، له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته نوبات ورکوو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ وسه د استودیو سره خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
ښه، توخی صاحب ستړي مشه، مهرباني.
مننه، خیر یوسې. د تخنیکي همکارانو د خنوري نوري مننه چې مفتي وخت راکړي. محترم صاحب، زه خمې دوې پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې په موږ باندې په کور کې زکام ده، په دې زکام کې تر ستوني د اخلاط جاري کېږي، راوځي، آیا دا بدن ته ګټه رسوي او که نه رسوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته یو قسم خلک شته غوږونه یې کاڼه سي، یا نیمه کاڼه سي، بیا و ډاکټر ته ورځي، بیا یې پریمینځي، آیا دا پریمینځل په طبي لحاظ باندې مسلکي ده او په علمي لحاظ مسلکي کار ده او که غیر مسلکي ده؟ نو دا زما دوې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان توخی صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ماتمن پوښتنې ځان سره لیکلي دي، وروسته به درته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
وعليكم السلام تاسو ماشي تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام پاس ته سلام علیکم یو تکلیف د ستوني کله کله پیدا کیږي په ستوني کې مله سي تورې دامر پیدا شي بیا چې وکوي وینه ته لور شي توره خو ډیر وخت نه ده په کال کې دوه وره یو وره د دو مشکل د تیسینالې دوباره کوزات توار کو ډیره بخنه بوي
ډیر مننه تاسو خو منتظر پات شي زبر ډاکټر صاحب نو پوښتم چې تاسو نه کومه اضافي پوښتنه لري نو مو وانه خسته میدان ورداګ نو ماتمن لري کني ولې
ورداګ د بندچک دی ولا طبعا نه محمد عارف نوم
که بندچک نه محمد عارف دغه لستوري نه متاسول چې وین راضي
دا څه ماټو کې پیدا شي په لای غونډه
که پوستونی کې مو
و
څومره وخت بعد پیدا کیږي بیا لمنځځي
دا څه په کوم کې دوا وره درې وره مخکې مو مسور کړه نو څور نو وسپریش یا نکمه بیا هغه وکی ویزه کې یا وینه ته لور چې د جو وی دا وڅ ته دا وینم تر وسه نه دا کړی
ها ها دا مو په ستونی کې دی او کدی خواته د اوري او شاو خو یا د سوند لاند د غزې
اوري شاو خوم کې دا او د اوري شاو خوم دی په ستونی کې دی یوازې نه وینم بدون د خلې په علاقه کې
په کال کې څو ځله و مننه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د محمد عارف ورور نه
او د محمد عارف خان نه بزیو دوه درې پوښتنه وکم په دغه حالت کې چې د ستوني ماټو کې پیدا کی رنگ خو تا وی چې تور وی کنه او وتبه څنګه یو ستون خو گای
دا څه کومه تبه مې ویځو ته نه دی چې و چې وی هغه تبه مې ورګه چې به ته صحیح شم
اسه
شو مننه مننه کور ودان محمد عارف ورور چاړي کې منی ولې و او رسباتمان د ډاکټر صاحب ځوابدار کې بل اوریدونکو راخلو د سره خبرې کوستړي مشهیر وخت د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
که جان تاسو سلامونه وان تو خیر صاحب سلامونه وان د ډاکټر صاحب سلامونه وان که جان زه د ډاکټر صاحب پښتنه کوم د زمرد شپه جوه مې شنیانی د غوژنه خوځي جوړې د غوژنه رقم شان عباس نه بیا د زموږ شوز را ولاړ د غوا غړې وی کی او ساز کی روات بیا د درد را رنګ دا موږ څه چم په وکړو او د غوا غړې خو په تاوان نور تکري شي دی راچی
ها کور ودان ډېر مننه سلامات اوسې دا چې په غوګونو کې د ماشومان د غوا غړې اچول یا هم ځینې کسان ورته وایي چې د مور پیدا پکې واچول سي دا څه ګټه لري تبي په لور دا څنګه کار دی د باندې به ورسره ډاکټر صاحب رڼاوچې کور ودان سلامات اوسې چاړي کومونی ولا خاوریدونکو تاسو یو شیبه تام شي اړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب د نوبات ورکو چې د پښتنې بیا په ډېر نسی ډاکټر صاحب د توخي صاحب او د غرض محمد عارف او دغه ورورکې او خورکې و دې غک ځان معرفي نه کې پښتنې درلو د تاسو صورت وایي
د توخي صاحب د سوالونو په ځواب کې د پوزې پروزات خو نورمالم دي تقریبا په ورځ کې زرسي د نورمال پروزات دي چې دا په پوزې کې تولیدېږي او پوزا بار علاوه د نور وظیفونه یو وظیفه تصفیه د هوا هم ده چې بده تصفیه د هوا کې د مرطوبه اولو د هوا کې دغه د پوزې پروزات د رول دي خو کله وخت دوه چې ریزش شي او په ریزش کې د افرازات وي نو په ریزشونو کې خو د افرازات نورمال دي یعنی طبیعی دی واسه پیدا کیږي که تر کله چې سره ریزش شي نو پوز افرازات هم زیاتیږي چون هغه اپیتل یا انسجونه چې دي هغه زیات تولید وي د افرازات هغه یو نوع دفاعي هغه دی چون د غوړي چې دغه میکروبونه د میانځه لور شي او میکروبونه تخلیه آسانه شي نو په دو خاطر زیات تولیدیږي او دا بیا نظر دی تم دی چې دو رنگ تخلیه دی مثلا شین بخونه دی زیر دی سپین دی او بوند دی بخی دا بیا نظر دو قطعه دغه هغه ام فرقو تداوی ام فرقو علت ام فرقو مثلا معمولا تور افرازات و زیر افرازات دا په هغه کې دی په میکروبی حالتو کې دی او سپین او جن افرازات دا چی دی پا حساسیتی رو زوشو که معمولا منطره چی یا وزو موتر رینایتس یو نوه در ریزش دی که وقت موزو به دست لند در ریزشون هم دست نده چی و ریزش طول ارسای ارشی تر ریزش وی ریزشون هم تقریبا چو نوه دی که وقت برنامه اجاب کلا بیا تاس ما تاویه چی اگر ریزشون مورد که یو لند معلومات دوار کما بیا بزوار کما
بله
او نظر موږ هغه ته نو د رنگ د افرازات ته نو د افرازات ته بیا یو درملنه هم صورت نسی که مثلا ار نووی بیا د لپاره ډاکټر مغه علت په نظر کې نسی د تداوی وته کوم د غوای منزل کچېری د یو متخصص په واسطه غوای ویل دل شي چې په غوای کې یا مثلا واکس ورته یا موم د غوږ ده نورمال افرازات غوږ دي خو کله کله دا معمولا په طبیعي ډول دا تخلیه کیږي احساجات منځلو ته نه وي ولی په بعضو اشخاصو کې بنا پر دې چې دا زیات تولید شوي دي بنا پر دې چې دا تخلیه کې مشکل دی نو دلته ډب کیږي کله چې پاتې شول دا یو په بل جمع کی د غوږ کانال بند کړه کله چې غوږ کانال بند کړه نو دا سبب دی کیږي چې هغه کس په صحیح ډول وانوري زړه په تنګی ورته پیدا کي بعضې وخت پرنګس د غوږ ورته پیدا کي نو ډاکتر متخصص د غوږ ته چې لاړ شي ګوشګلو بیني ته نو کله چې د متخصص ورته ووایي چې دا پاکولو مینځلو ته ضرورت لري دای کتابي کار دی موږ ته ډېر وخت داسې مریضان ده چې واده د غوږ مینځل ده خو مینځل که ومینځو یا دا به مشکل پیدا کړه صحیح ده مشکلات په هغو سره پیدا کېږي چې په اصولي ډول ونه مینځل شي تاسو مثلا یو تکنیک ته هغه خلک چې متخصصین د دغو بخش نه دي داسې ډاکترانو ته لاړ شي نو هغه هر څه یو خپل طریقه او روش لري چې هغه آسیب کم کا په دو خاطر چې پرده ډېر نازک دی د دو ډبل والی 0.1 میلیمتر دی نو که ضربه مستقیم پرده ته مخامخ شي د اوبو ضربه یا د هر ضربه نو دا کولی شي چې د پرده د سرویوالي سبب شي پرده سرویوالي بیا په خپل مشکلات من سر وړی شي کېدای شي ټپیم من سر وړي نظر سرویوالي ته او نظر زردی ته هغه ټپیم کېدای شي فرق وکړي بعد وخت ضربه دومره هغه وي چې دغه په غوږ کې درې واړه واړه هډوکي دي چې د غو د خلې یا د بېځایه کېدو د هډوکي د بېځایه کېدو سبب کېږي چې په غوږ کېدای شي ډېر دروندوالی من سر راشي او بعد وقت کلش یو خطی سریوال پرده که منستر راشی نو اقا بیا کلش خطیف دروندوال منستر راوری نو که پو یعنی خلاصه مطلب ده چه که متخصیم ده غوگ پوزیستونی تاستا ووه چه ده غوگ ده چرک لیری او ده پاکاولو تزارت لیری چرکونم مختلف دی ما در تای موم ده غوگ پاکاولو یا منزلو تزارت لیری خو یو تعداد غوگونی که افرازات وی چه یو هم کس پکتنه کرده چه غوگی تا خبره یا ماشوم تا و یا انجرکی تا ور تا و نو غوگی چه غوگ افرازات که ده افرازات ده متوسط غوگ نمانشی نیویلی وی او رنگی سپین بخونده شوده غونده یا پیروی غونده دست چرکونه وی نغه نرمی معمولا نتا ده غوی نبیرون امروزی نو به دو صورت که غوی منزل نامناسب خبرده وقود که کده شی پا متوسط دول پاکاری وشی منزل نه پاکاری که پومبه بانده موپنگ ورطویهی نو اغا طریقه روش کده شی وقود خلکو تستفاده شی ولی پا موم ده غوی که نو مختلف طریقې پاکولو لري یو طریقې کتابي منزل دی غوړ دي چې متخصصین د بخش باندې و منزل شي نو څه مشکل نه لري مو تاسو مخم ته د تلور پنځه واره د اقل الحمدلله مسلمانانی منځي او ترګم ظریف ځای دی نو غوته مشکل نه جوړي غوښتم چې په اصول باندې و منزل شي مشکل نه جوړي نو د محمد عرف خان وې چې د د پستونی کې تور ماټاکه پیدا کی تور ماټاکه د څو علتونه پیدا کړی شي یو داسې وی چې په نقطوي ډول وینه د غشای مخاطی لاندې جمع شي چې دا په بعض حالاتو کې چې یو شخص حساسیت ولري ته د غذا سره ته د نور بوینا کشان سره خصوصا غذایی مواد سره یا کله وخت داسې ډیر ګرم شي او خوړل شي داغ شي او خوړل شي کېدای شي داسې تور داغونه پیدا شي چې په هغو صورت کې معمولا تبه نه وي او بعض وختو کې بیا په ژبه باندې تور بار پیدا کیږي چې دا بیا خپل د یو نوع فنګس دی چې دا فنګس تور بار په ژبه باندې خصوصا کله چې په نور غشای مخاطی د خولې باندې پیدا شي خصوصا په ژبه باندې پیدا کیږي ولی کله چې نور نواحی د خولې کې خور شوی وي نو دغه په پارسی اصطلاح کې کچقارت ورته ویي یا فنګس فنجي هم ورته ویل کیږي د فنجي آفات نه هم که ټول سایه نیولی وي زیات سایه نیولی نو دا فنجي آفات کیدای شي وي چې هغه باید متخصصین د غوږ پوزیتونې په واسطه وکتل شي او مناسبه درملنه ورته شروع شي او بعض حالاتو کې کیدای شي که مثلا تبه او ځان خوږی او داسې ورته وي نو دا کیدای شي یعنی یو بکتریایي حالت وښیي ولی معمولا په بکتریالاتو کې سپین چرک په ډول په دې طریقه کېدای شي د هغې منیسي سپین توخونه لري په بالوم باندې هم وي په دا وړه ژبه یي تاسو ورته ویایي یا یوویلا په دو باندې هم وي حتی کېدای شي صاف پلیت یا هنک نرم په دوه ځای ته خور شوی وي
نظر عامل ته نو کېدای شي بیا درملنه وشي
و دغه روسي اوریدونکو چې اړیکه نیولې و چې وای غوګونه د ماشومانو درد کوي وکلن او شپکلن ماشومانو بیا وای ورته په دې کلی کې داسې ټوټکی پکې چې د غوا غوړ یا کوچ مثلا ورته ویل کې هغه ورته په غوا کې چې داسې ما هم اوریدلې هتالې دې مې دي چې او دغه د غېګ ماشوم چې ډیر زاړی شق کوي زیل کوي بیا نو ورته وای چې د مور په دې مثلا په غوګونه کې ورته لګ زر واچول سي ممکن وای غوګونه درد وکي له طبي په لور ډاکټر صاحب دغه څه ډول طریقې دي
دغه درملنه اتبابات نظر اته اهمیت نه لري او صرف په بعض حالاتو کې چې مثلا لکه دغه غوښ واکس یا موم د غوښ په پای کې چې ماشي وي ممکن دای شي مختلف نوع غوړ مواد لکه زيتون ته یا مثلا پلد چې نرم څنګه هغه مایع غړونه او هغه لپاره موږ خاص ما هغه لیدو ګلیسنګوري په نامه ګلیسنګوري په نامه یو بل شی چې ایر ګول په نامه نو تاسو مواد مو لیدو چې هغه دغه چرکونه نه بيوي او بعض وخت کې دا شی نه د کاو د پاک وی پاکواله ثابت وی او سن ماده په دې ځای ټول غړونه د پاک په اړه کې مې کوته کې هغه چې یو څوک وو چې چوتا د غوړ چې چرک نرم شي نو هغه یو خبر نور مثلا د غړو اچول دي ډیرو غړو یا د سنتو غړ خلک چوي خپل دغه خواته د شي د سبب د زخم دي د دې د کانال د غړو پر شي دا خو بالکل ما شو یا او دغه مثلا شو دي اچول او یا د غړ اچول د سبب دي کی چې هغه ماشوم د ترملن نورسته پات شي او د متوسط غړ التهاب کې معمولا ماشوم نارام وي نو که دغه د دې درملنې ته اتما ورکړی اصول د متماتل وکړه نو متوسط غوړ په پیدو بر هدو کې ستایت کو اوله مرحله کې صرف ما یو ماشوم کې دیش نارام وي د مړه ته په ولخته په ولې دي درد او شای ولې دي نن کوور وي تر دم نه هغه نارام وي جوړي نو دا دویم مرحله ته داخلي کې پردې پښتو په سوال او د نور مرحله په شتاتم شي کی ته بیا درملنه ونی شي کې دیش په دوه دریم مرحله ته داخل شي چې دا مرحله یا په مخ کې د تعقب نه چکوغو کې کوو کتل شي پرده چې اوس دې رنگ به ځنه ډېر نقطه په پرده کې پیدا کیږي چې هغه ډېر نقطه کپیا تاسې نګ ځان نورم په وته نه پرده چې وي پرده چې وچو دل نو چر دوه تا سر کو نو بیا زو چې پر وکړه دا دی کمیږي یعنی بیا پاتغو تلورم مرحله ته داخلي کې چې یعنی کېدای شي مریض اختلاطي شي نو په دوه خاطر یعنی دا هم ترمنین په وخت هغه مشکلات کې شي
روختیا د ژوند شتمنی
کومه پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ما ته ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو دغه ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوي یا کوم سپارښتنه چې کوي هله دا په پام کې ونیسي او نه یوازې تاسو بلکې نورو دوستانو خپل خپلوانو سره هم شریک کړي چې دغه یو ډول کلیوالي ټوټکې چې زموږ تاسو دی کله ناکله موقتاً یاد لاند وخت لپاره فائدہ کوي اما په وګد محل کې دغه ټوټکې اکثره لتیبي تګلارو سره یا هم لتیبي څېړنو سره اړخ نه لګوي نو تاسو هم له دې ډول ټوټکونه ډاډه وکړئ اوس خو ماشاءالله چې د هر برخې متخصصین شته په کابل ولایتونو کې نو یو ځل د همغه برخې متخصص ته خپل ناروغي خصوصا که ماشوم یې وړ ولای ځکه ماشوم داسې حالت دی چې اکثره خپل دردونه نسی ویلی اما کله ماینه سی بیا دردونه معلومیږي نور اوریدونکو به راخلو دلته په فیسبوک باندې دوا اوریدونکو لاندې پوښتنه کړې دي نورزاده خاکسار لیکلی وای لپوزنه موین راځي چې د دې لامل بچوي ګرچینه دی ویل چې پوزه په څومره وخت کې یو ځل ویني کیږي او بل اوریدونکو سید غنی سیدی لیکلی دی چې په پوزه کې وای هډوکې لرم او دغه هډوکې وای څه نقصانات را منځته کولای شي ډاکټر صاحب د پوزې وینې راتلل او په پوزه کې هډوکي دغه د دوه اورېدونکو پوښتنې کې ځواب کړئ، بیا به ټلیفون نه اورېدونکي راواخلو.
د نورزان صاحب د پوښتنې په ځواب کې د پوزې وینې بهېدنه مختلف علتونه لري، نظر سن ته فرق، نظر عامل ته فرق، چې کوم عامل دی. مثلا په ماشومانو کې زیاتره ضربه دا ضربه کېدای شي د لویدو یې وجه نه وي، د ساتریو د وجه نه پوزه باندې ماشومان ساتیري کوي، پوزې نه وینه کېدای شي وبېږي، ګوتې کې وي، ګوتې بیا کېدای شي په غټانو کې مطره د بس وي، په وړو ماشومانو کې مطره د بس وي چې په پوزې کې ډېرې ګوتې پوزې افیونه شکې وي، هغه کېدای شي یو عامل وي. ریزشنه یو علت یې دی د پوزې د پردې کاږوالی چې پوته دی نس ویل کېږي، هغه هم یو علت کېدای شي. د وینې مختلف امراض خصوصا سرطانی امراض نور مثلا کیپی ورته ویل کېږي، نور د وینې امراض هم کولی شي چې د پوزې د وینې بهېدنې سبب شي. ډېر د فشار لوړوالی، د فشار لوړوالی بیا معمولا مطرح د بس زیاتره په غټانو کې دی، نو دا هم کولی شي چې علت پوزې د وینې بهېدنې. دماغونو چرک یا سینوزیت چې خلک ورته وایي، یا خلک دماغو چرک ورته وایي، د سینوزیت دی، سینوزیتونه هم کولی شي چې د وینې بهېدنه مسبب کتلات پوزه کې تسلیم کتلات، خبیث کتلات کولی شي چې د وینې بهېدنې سبب پوزه کې شي. د جګر امراض هم کولی شي، پرستینوزس یا د سامونو زړه تنګوالی، دا هم کولی شي چې سبب د وینې بهېدنې په اشخاصو کې شي. د ګردو امراض هم کولی شي د وینې بهېدنې منځته راوړي. ون وول بارتس ډیزیز یو نوی د خپل داویو د پوزې داویو مشکل دی، هغه هم کولی شي چې په پوزه کې د وینې بهېدنې سبب شي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دغه د پوزې د هډوکي په اړه هم د اورېدونکو پوښتنه ځواب کړئ، چې بیا نور اورېدونکي هم په ټلیفون کې منتظر دي، غوښتل به خبرې وکړو.
سید ولی خان وروره، د پوزې د هډوکي په نوډر یا پوزه خو ډوره د هډوکي د خزروب څخه ده، او معمولا د تا د دوه مطلب د دوه هغه نه ده دی چې په پوزه کې کله پرده کاږه شي، دو ته خلک ویایي چې هډوکی دی. د پوزې د هډوکي د پوزې د پردې کاږوالی که مشکل ایجاد نه کا، هیڅ خبر نه ده، مشکل یا بندش دی یا کله کله وخت په ندرتن د مرزیات معمول نه دی، سرخوګی هم کېدای شي ورکو، او بل غوته خو ډیر کوو وی د سینوسونو یو خپل تخلیه لري، د تخلیه قنات لري، د تخلیه کیږي په پوزه کې. که قناتونو بندش منځ ته وړوي نو بیا سینوسونه نه تخلیه کیږي. کله چې سینوسونه تخلیه نه شول، د افرازات هلته په سینوسو کې نکه جمع کیږي. کله چې یو عادي او بم په یو کوڅه کې پاتې شوې دب شوې، تاسو متوجه شئ چې هغه ګندکی نو سینوسونه کې هم دلته چې کله د افرازات جمع شي، نو دا خو بیا مخاط و تشان دي، نو دا میکروبونه کېدای شي هلته مداخله وکړي او بالاخره سبب د سینوزیت شي. نو په دغه دوه درې حالاتو کې که چېرې مشکل سازه شوي وي، څه د پوزې د بندش سبب، څه د سینوزیتونو عامل وي، او یا بعض وخت سرخوږي کې سړی داس فکر وکړي چې سرخوږي نور علتونه نه دي، عمده علت یې، نو بیا مشکل سازه دي، بیا کېدای شي سړی پوزې پرده عملیات کا. چون د ځای د عملیات پوزې پرده تنګ دی، وړ وړ سوروي دي په دوی کې پنس ویل او عملیات کړل، دا یو خبر ده چې دا کتاب ویلې ده، دا نه ده چې زه ځان ویم. او دو عملیاتونو چې یعنی کېدای شي موافق نه وي، 100% موافق نه دي، نه تنها په افغانستان کې بلکې موږ ته مریضان د پاکستان، هند و اروپا و د دغو ځایونه هم مریضان غلي دي چې عملیات کړي دي، یعنی نتیجه نه ده ورکړې. دا مې په دوه چې عام خلک پوه شي چې تصمیم په ده پورې اړه لري، که چیرې مشکل دومره وی چې مجبوریت په وجه کې به ته هغه مشکل د عملیات معنی اختلاط به معنی او عملیات به مخه نیسي، او که ډیر مشکل نه و دو عملیاتو ته ډیر زر زر مخه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو چې دوی خپل پوښتنې لري، دا پوښتنې به ورته لاندې لاندې ځواب وو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
مننه. خیر شي، جزاک الله.
کوم ځای نه ماړی کني ولې خبرونه پاره پوښتنه لري؟ مهرباني.
پکتیا ولایت نه ماړی کني ولې؟ نو ډاکټر صاحب صدا پوښتنه لرو چې ما خپل پښتنه په واتس اپ کې مطرح کړی چې د موږ یو مریض ده، عمر یې 15 کاله ده. نو بیا غوږ به یې چرک او صحیح ده، چرک به یې کله غوږ وکړو، دا یو طرف مخ به یې ټول د چرک له لاسه ورسره وپړسېدو. کله به چې دا غوږ را مخ را وپړسېدو، نو بیا په غزنی کې یو ډاکټر و، هغه ډاکټر ته چې موږ ورغلو، نه دا غوږ څنګ ته دغه د ویښتانو را د لاندې دا ځای ورته سوری کړو. کله چې دا ځای سوری کړو، نو دا چرک له دین ځای کې نه را وبهېدو او ټول ختم شو. چرک دغه مخ پړسو بې بېرته ختم شو. نو بیا دغه څو وارې دغه پروسې دغسې غوږ به یې را وپړسېدو، هغه ډاکټر ته به ورغلو، چرک به بیا را سوری به یې کړو غوږ، که نه غوږ نه دا د غوږ پورته ځکه به یې را سوری کړو.
بله،
نو دا څو وارې دغسې وسو. بیا بل ورځ کابل ته فرانسویانو شفاخانې ته راغلو، هغلته ډاکټر دوا ورکړه. تقریبا یو کال اندازه کې دا غوږ بیا پړسو به نه کړو. نو یو کال په تېرېدو سره غوږ بیا وپړسېدو، که نه چرک یې وکړو. نو تقریبا میاشت مخکې دا غوږ بیا دغه رقم د چرک له لارې را سوری شو او هغه چرک یې ختم شو. نو له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دا کوم څه وجه کېدای شي، آیا ډاکټران دلته موږ ته ستاسې عملیات وکړي یا پرده ورته تېره کړي غوږ ته؟ نو دا چرک په هغه وخت کې دا غوږ باندې په هغه وخت کې ډېر درد راځي کله چې دا غوږ لوند شي، که نه یا مثلا سر ومینځي یا بله کومه خبرې، بیا په هغه وخت کې ډېر درد پرې راځي. نو ځکه دا چرک هم ورسره پیدا شي دا لندوالي سره. نو ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دې جواب راکړي او څه ستونزه ده.
وار به شو نور اورېدونکو ته به نوبات ورکړو، دوی سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواږي.
مننه لدین صاحب، تا ته هم درسن ډاکټر صاحب ته سلام کوم. ټول اورېدونکي ته رحمن الله وصال در سره یم، له تنګې مسجد زدرانو مه.
ښه، رحمت الله وصال زدرانو، ستړي مشي مهرباني.
مننه قربان خیر سي. ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې د مور د پوزې لومړی اړیکې چې دی، کنه د تندزي سره او دا درد کوي وچی بار بار د سخوګي کې د پرویټ جی یا د پلیټکس منامونه به مت استعمال کړی دي، خو چې هغه استعمال کې بیا تاسو یې رانه وی کنه کاغه نه وی، بیا درد کوي وچی دسه.
ښه، یعنی دوامدار مرهم ورته ډاکټر هغه کړی دی، ورته توصیه کړی دی، نو باید هغه استفاده کړي.
خو همداسې نه.
ښه، یعنی تاسو پوښتنه همدغه ده چې څه وکړو چې د ملم نه یا د کریم نه ځان خلاص کړي؟
او کنه که داسې داسې بل لارې ته وښیي، کنه چې یا داسې ښه بل ملهم راته وښیي، کنه چې هغه استعمال کړي څه ستونزه راپه شي.
ښه، مننه. کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، بیرته تاسو سره ګرځو. دلته دوه اورېدونکو پوښتنې درلودلې، هغه اورېدونکو سره چې له پکتیا نه اړیکه نیولې وه، متاسفانه ستاسو غږ روښ نه شو. همدغه تخنیکي ستونزې دي او مخابراتي ستونزې دي. نو تاسو هغه پوښتنه اصلي واورېدله، څه وایي هغه ورور ته چې دغه 15 کلن ماشوم دغسې تکلیف لري چې غوږ چرک کوي، بیا پړسېږي، بیا ورته سوری کوي، هغه او ویروسونه ترې راباسي، دا څه ډول ستونزه ده ډاکټر صاحب؟
مننه. دا ورور چې پاکستانه اړیکه نیولې وه، دته دوه احتمال شته دي. یو احتمال دا دی چې بعض وخت یو سوروی د غوږ مخ طرف ته کوم پکه چې دی، د مخ سوروی چې دی، د مخ ته دلته سوروی وي، ولادي ډول موجود وي، او بیا دغه بعض وخت پړسېږي میکروب کا انتون کې جمع کی، بیا چرک کې جمع شي، او بل اخر هغه ډاکټران بیا ورسی هغه تحلیل کوي. که دغه سی سوروی د سوروی د غوای د سوروی مخ ته ور سوروی د کستنی سوروی دمر شي موجود وي ولادي، نو هغه بیا موږ پری اوریکولر ساينس ورته بیا یو پتیبي سلوکه، او دا بیا عملیاتيږي. دا کوم قنات چې دی د اختنو سوروی نه دی، دا د سو هغه ملي کانال لري، دا کانال تقریبی ته کومه ځا پوره چې دی هغه باید د موږ غز اته تو غزرو په پوره راسي. نو بیا هغه دغه ځنډستکیږي، او دغه سه معمولا بیا دغه دوباره چرک کېدونه چلوګری کی. دویم احتمال دا دی چې کېدای شي دا زوه د متوسط غوږ نه راسي. د متوسط غوږ التهابات مخکې مو وی چې یو یه حاد التهابات چې هغه 5 برالو کې سایر کو کچیر درملنه ونی شي، چې دو مریضم کې دا حالت وینو کېدای شي په وخت سه په ماشومتوب کې یا په هر وخت چې دا حاد التهاب د متوسط غوږ و په وخت درملنه نه دی شوی او پرده سروي شوی. کله چې پرده سروي شي، نو بیا کدا چرک داسې په 3 میاشتو نه زیات وخت دوام وکړ، وخت نو وخت ترسي دوی ته بیا موږ مزمن التهاب د متوسط غوږ وایو. دا مزمن التهاب د غوږ متوسط غوږ کې دی شي، بعض وخت په دواو ځواب وي، او کله وخت اختلاط دغه کوم وخت چې د اپسی په شاو خو دی غوږ کې جوړیږي یا اعلان د غوږ نه یاد مخامخ د غوږ یاد پکې د غوږ د پکې شات د اپسی جوړیږي یا پاس هم جوړیږي شات او په وخت کاسه سر کوکسی پټ سا کې یا د شات د کاسه سر پاوډر کې دلته هم په شپږونه جوړ شي چې دغه یو اختلاط د متوسط غوږ د مزمن التهاب دی نور اختلاطات هم ورکوای شي لکه مخکې چې مو اتا داخل د مغز تم میکروب تلای شي پخت مغز تلای شي او الان قسمتو تم میکروب نتلای شي نو دا په دو صورت که بیا بعض وقت دقا دا غوغ متوسط غوغ نا پورت کماردو که چه دو تا مستوید ویل کی یا دا پاکی نا یا غوغ دا پاکی شاط کماردو که چه دا دو تا مستوید ویل کی بعض وقت دقا مستوید پا میکروب بی حالت مزمن میکروب بانداخت کی او که اغا میکروبی شوی وی او مزمن حالتی شوی وی او بعض وقت عامیانه اصطلاح که تو قرطوی یا نکروز شوی نکروز نکروزی کرده ده غورتو که بیاد با غشی عملیات چی او که خبر داری چه ده پا میکروسکوپیک دول ده یو میکروسکوپیک عملیات ده ولی بعض وقت بنا پر عدم موجودیت ده وسایل که داشی یعنی پسترگو پدید با نیم عملیات چه که خبری داری چه میکروسکوپیک دول عملیات چه اقا قسمتونه چه دا مستوی داردو که خراب شوی دی اقا طول استکیگی او که دایشی بعض وقت که امکاناتی وی پرده تخریب شوی اقا او صورت که چه دوی میشتی دری میشتی غوغ نزو نوی تللیه نو که دایشی پرده ترمیم شی ولی په هغه سوالات کې چې میکروبی وی زواتی چې هغه که ترمیم شي د تخ هغه کیږي شړیږي او هغه تکلیف به ځای کیږي او بعض وخت تا هغه اډوکی وړه اډوکی چې په غوږ کې د درې وړه هغه هم آفت لیدلې وي خراب شوي وي نو هغه هم ترمیمیږي چې دا مستودی کمین بیا په دغو نظر د پاتولوژي ته په درې ډوله ده سمپل مستودی کمین وي رادیکل مستودی موډیفاید رادیکل مستودی کمین ورته ویل کیږي دا هغه پروسیجرونه دي چې دته که ضرورت وي نظر د آفته غکي او بعض وخت که مستود نه وي په آفت وخته شوی که داشي د غوږ زوه کلچر شي میکروبی معلوم شي مطابق د میکروب دوا ورکړل شي بل مهمه ډیره مهمه خبر ده دا چې په متوسط غوږ په التهاباتو کې لکه دم چې وي چې مثلا یو کال جوړو دوی خبره اگر چې دوی مرته متوجه شي یو یې هغه دی چې نم یا کله چې سر شخص مینځي نو صابون اوبه یا نور اوبه کیدای شي د دو طریقه د میکروب متوسط غوږ ته یوسي او سبب دی بیا د تکراری ډول د مزمن التهاب د متوسط غوږ شي نو دی او بود داخل دو کانال د غوږ او په دې ترتیب متوسط نه جلوګیری وکړه دا په دوه طریقو کړی شي یو دا چې اسانه طریقه خود نه خو مګر بعض وخت معمولا خلک الکتریکو نکی د نتیجه نور کیوي چې پومبه په وسیله غوړ کو هر وخت سر منځلو که ماشوم وي ماشوم ته په غوږ کیږي په خپلوي په غوږ کیږي چې بولړ نه شي او ښه خبرې ده چې دوی پاره کېدای شي یا ایر پلګونه جوړیږي د مومنه خاص پلکونه د بعض سنترونه جوړی وي او هغه پلکونه مطابق د کانال د غوږ جوړیږي هر وخت سر مینځي نو یوه خلطه د په تشناب کې ښه ګلالۍ ته خلطه د هلته چې ډول د تشناب هم پې خراب نه شي هلته د وجوړي وي هر وخت چې سر مینځل هغه د په غوږ کې وي اوبه به نه ځي نو بیا به کېدای شي د میکروبي کېږي یا په هغه ځایو کې چې او بازه اوزونه دي هغلته هم پلکونه د غوږ د دوه خاطر څوک چې لامبي ډایف کوي نو هغلته هغه پلکونه یې ورکوي نو هغه پلکونه هم ډېر ښه مریضاران موږ به کوم فیدبک چې خستی دی هغه وایي چې دغه ډېر ښه اوبه نه پرېږدي نو هغه د کېږدي نو هغه هم کولی شي چې د اوبو د ورتلو نه متوسط ته غوږ ته جلوګیري وکړه او بل دا چې ډېره مهمه خبر ده چې ریزر زکام ستوني درد نظر نور اشخاص ته چې دغو مریضانو ته چې پیدا کېدل چې د متوسط غوږ التهاب لري دې کوشش وکړه زر دې علاج کړه چون د دغو ځایونه بیا میکروبتي متوسط غوږ ته او د متوسط غوږ د التهابي کېدو سبب کی که دغه دوه کاره دی وکړه نو کېدای شي بیا یې غوږ وچ پاتې شي او چې وچ شوه پاتې شوه نو دې دغه اپسیګانې به م نه جوړي نور مشکلات به م نه ورته جوړوي
کور ودان رحمان الله وصال اړیکه نیولې وه له زدرانو نه هغه ویل چې مورکی ده او د مورکی د پوزې هډوکی وای وچیږي دوامداره کوم ډول کریم یا مرهم یاد کړي چې دا پکې چې وای دغه په دوامدار ډول دواو نستړی شوی، آیا وای کومه لاره چاره شته چې دغه د پوزې د وچېدا یا د پوزې د هډوکې د وچېدا کله هغه استفاده کړه، ترکیب استفاده کړه، څه وایي وصال صاحب؟
وصال صاحب، د پوزې وچېدا هم علت باید ولینی. یو علت یې دغه د پوزې د پردې کاږوالی دی، چې که دغه پوزې پرده کږه وي او نور مشکلات نه ورکوي، صرف وچوالی وي، نو ملمونه هم کیدای شي استفاده کړو. خو د ملمونه نه بغیر کیدای شي په کور کې دغه حالت کې کیدای شي تاسو هر نوع غوړ مواد، څه زیړ غوړ وي، څه زیتون غوړ وي، څه باسلین وي، څه نیوا کریم وي، څه نور غوړ مواد وي، کیدای شي پوزې ته استفاده کړو. خو برابر دومره منه چې هغلته بیا یو قشر جوړ کړو او د پوزې د بندش سبب ما ته بعض وخت یا بعض وخت خصوصا په ماشومانو کې چون دلته برنامه خو ټول اوري، نو بعض وخت ماشومان کې ډېر شی کشي کیدای شي حتی طرق تنفسي ته لاړ شي، سبب د اسپایرشن منځ ته راوړي. نو برابر په وړه ګوته که غټ سړی وي وړه ګوته باندې غوړ کړو، که وړو ماشومان وي پوزې په غوږ پاکوونکي پالتو باندې کیدای شي پوزه غوړه کړو، او غوړول انشاءالله دومره مشکل سازه نه دي. بعض وخت حتی که ولی شي چې مثلا ډېر ارچق نیسي، قیغ نیسي پوزې او ارچق دېش کوي، نو کیدای شي چې وخت نا وخت په ډېر کم اندازه یعنی دوه درې ناخود کدر ته مالګه واخلي، په نیم ګیلاس کم یو ګیلاس اوبو کې شرګرم اوبو کې واچوي، بیګم پوزه پی ومینځي، ګزم پوزه پی ومینځي، بیا پس دغو پوزه سخ کړه او پس دغو غوړه کړه. نو دغه هغه کسانو ته خصوصا چې د پوزې وچوالی او د پوزې پردې د کاږوالی ولیدي، نو داسې کیدای شي دی چون دا کاږوالی داسې نه دی چې دا په دغو دواو په دوشن رفع شي، نه ورکېږي. هو هغه زمینمایي پړسوبونه چې کله وخت دی ډاکتر ته لاړ شي چې مثلا یا رزه شوی دی یا سینوزیت شوی دی، هغه زمینمایي پړسوبونه هغه دوا ویسته کوي، ولې پردې کاږوالی کوم بدش چې من سره هغه خو نه اصلاح کېږي. نو دغو دوو کارو په واسطه کېدای شي دی مشکل مترفع شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د غوږونو بحث وسو، ډاکټر صاحب د غوږونو د پردې اوریدونکي هم منتظر دي. فقط یو پوښتنه کوم چې ممکن نن سبا ځوانانو سره ډېره وي، چې دغه د ګوشکیو یا هم د غوږیو استفاده په خوا ډېره کمه و، مثلا دغه ټکنالوژي سره د موبایل ټلیفونونو سره دغه غوږی هم راغلی. کله چې غوږی غوږو ته اچي، نو چې کله ولیم جګې یا د غږ هغه اندازه جګې، خپله ټلیفون یو خبرداری تا ته درکوي، یو ګواښ درته کوي چې که ته د غږ اندازه ډېره لوړه واورې، ممکن غوږ دې متاثره سي، غوږ دې زیانمن سي. ځوانان هم دغه شی ډېر کاروي نن سبا. دغه ګوشکۍ چې په غوږونو کې وي او خلک ډېر استفاده ترې کوي، مثلا ټول شپې مثلا اوري یو څه، یا سندري اوري، یا هم مثلا ځینې بیانونه یا هم بحثونه اوري، د دغه زیان په اوږد مهال کې ډاکټر صاحب غوږونه ته څه دی؟
لکه څنګه چې ته په خپل سوال کې دغه ځواب هم ووي، دا خو وسانه دغه وسنی ټلیفون سمارټ ټلیفون چرغلی دي، دا خو په خپل درته تا ته الارم درکوي چې یاره لوړ ولیمونه غوښت زغرس. دا سدا چې په نور دنیا کې دغه هغه حتی تعین دي څوک چې په واغو فابریکو کې کار کوي چې هغه ته اواز ډیر تولیدیږي، نو هغه ته اندازه معلومه ده چې یو شخص مثلا څومره وخت د کوم اواز سره دا مخامخ شي او د څومره وخت پر دې تحمل دي دوی لري. دا یو کلاسیفیکیشن دی په نور نړۍ کې، بیا غو عملي کیږي، یعنی لوړ اوازونه اوریدل په دوامدار ډول سل فیصد درته ویلای شم چې د غوږ اوریدو باندې منفي تاثیر کوي. او په برنګسونه موږ عملا مریضان لیدل چې برنګسونه خلکو ته تولید دي. لکه څنګه چې هر شی واحد د اندازه گیری لري، داسې د غوږ اوریدا هم یو واحد ورته شته چې هغه ته ډیسیبل ویي. لکه موږ تاسو مثلا اوړه خلو په کیلو، په مان او په دوشي، غوړ خلو اوس په لیتر دی په خو په کیلو، یا مثلا نور شاون چې خلو په کیلو په یا په پاوند په دوشاون دی، همداسې د غوږ اوریدل هم اندازه لري چې هغه ته ډیسیبل ویي. نو معمولا یو انسان د صفر نه نهایت ته شپږشته سیبلو کې اوریدا نورمال غږ دی، خو د شپږشته نه که پورته کی کوسان چې څومره پورته کی هغه عمره باید اندازې کم شي. مثلا که شپږشته سیبل مثال درته یم، یو شخص چې څلوېښت نه شپږشته سیبلو په هفته کې یا په ورځ کې مثال د اوسه تا تاسو ته ووري نو خیر دی په ترتیب. ولی که دا دغه شپته د سیبلم په تریر ساته د څلوي شپته د سیبل کده شي په زور غږ سره غږیږي لاو یعنی د موته چې بوس غږیږي دا کده شپته د سیبل وی نو دا څلوي شپته د سیبلم په دوامدار ډول صحیح نه دی چې په لوړ غږ سره غږ ووري زه بعد وخت خپل کورن ټایم چې تلویزیون کوم وخت نیسي نو تاسو کوشش وکړئ چې په ډیر ضعیف ولیم ونیسي چې دغه دوامدار دی دوامدار اوریدل دغه په لوړ غږ باندې دا صحیح نه دی دا چې څه په اتیا ډیسیبل شي او سل ډیسیبل شي او سل شل ډیسیبل شي نو په عمومي ډول دا تنه د ګوشکی نه په لوړ غږ هر څوک چهار چیرته په لوړ غږ سره مسلوب دی باید دی کوشش وکړي یا پلکونه د غږ وخلی چې هلته د غږ ورته ډاب کو او یا په کم وخت لپاره کوشش وکړي ځان ورسره مواجه کړي په نور اړخ مو د فایچ کڅوک د میراث نه په زیات وخت فابریکي هغه د غلوړ غږ سره مواجه کړي هغه کولای شي چې ادعا وکړي چې دغه وخت په دغه فابریکا کې زه د غلوړ غږ سره مواجه کړم او اوس موږ غوونه پرنګاز پیدا کړی غږ نه اورم صحیح نو هغه مجبور دی بیا کمپنسیټ کړي یا غوته مالی معاوضه او نور معاوضه ورکوم نو په دې خاطر دا ګوشکی اوردل په خصوص په لوړ غږ خو باید کوشش وکړي چې استفاده ونه کول کم استفاده وکړي څومره کمې وکړه او بیا که په ټیټه غوړم کې استفاده وکړي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه راځي چې د یو شمېر نور اوریدونکو هم منتظر دي د اوریدونکو سره خبري وکړو چې د دوی پښتنې واورو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
مننه دوجین صاحب سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته محمد علي فرحان هم د زابل نه امریکاني وجهه
مهرباني وکړي رحم صاحب
ډیر زیات مننه ما خو ستونزه دغه ولا ز اکثریت وخت په داغوش کې دغه شنهي مچکی کوته ورته وای ک ولګ ود وسوي دغه باز وختونه ومه او دغه ځ د سکا کوي د منځنۍ برخه او بیا دغه ګوتی د سر د سیلندې نه هغه د غوژ یو کس ورته وای ته ورته وای نو دغه کا هم کوي باز وختونه هغه وی کسم پر ګوته باندې وي او یو څنګه څه په تکلیف کړی هم یم د ښه ساتنه د مشوره ده چې آیا زه د غوژ پریمین زم که څنګه چم وکم
ها یعنی غوږ مو بخار کې باد لغنه بیا تاسو مثلا غوته پکې واچوي کدا سه عادت مو دی
بالکل کا کوي خصوصا دغه د ماشام د شپې په وخت کې دا ساتونه به جلس بجې دا وختونه دی کا کوي او دغه وخت بیا زما مجبور کېږم چې دا غوښته غوته ورومې تر څو هغه کاله منځ ته راشي نو چې نه څه سر په تکلیف کړم
او مننه سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو سلام خبره کوي چې ډیر منتظر پات شو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواړي
سلام علیکم رجن صاحب تا او استامل منو او سلامونه وایم
وعلیکم سلام ستړي مشه
خیر دی په نصیب حاجی باز محمد د زابل ولایت شمول زو د سالیسه
مهرباني وکړئ حاجی صاحب
لوجن صاحب زما خو پر دغه ما تاسو ویل دي چې زما پر سترګو توري وبدي بیا مې پر دا سر باندې ډیر درد کیږي دا پازې مې باندې سي په دا پازې کې چې ګوته وګرځوم دا کوم چې ګوته د نوک پر قدر باندې په شی پازې کې دغه دا چې غوښه رقم ته شي ولې دغه خبر په تکلیف سم پر سر باندې مې ځنه درد په دغه غوږ کې مې د برارې لکه تیارې چې مې په سر کې ګرځي دا خدیر ته تکلیف یم دا غوښی وسیلاس کیږي نه کیږي د پپازه کې دا
نو دا کومه غوخه چې دا په دې پوزه کې په دماغ کې دا تاسو ته مشکل جوړی نفس مو بندوي یا سا مو بندوي زړه مو ورته پتاین کیږي یعنی کوم مشکل سره مخ کړی یا عملا
دا یو مشکل خور سره ستاسو دا پازه مې بند شي کله دا پازه بند شي تاسو پر سر باندې مې بوج راځي پر سر باندې مې درد دی بس پر سر ګو مېم درد دی په غوږو کې مېم براري
ها تاسو لاین کې وسی زبا ډاکټر سیم نه هیلو کوم چې تاسو پوښتنه هم جواب کې البته تاسو سره په مشورې یا محاوروي ډول باندې ځکه دغه قصې مو چې وکړي او څه پیچلې ښکاري دا موضوع ډاکټر سیم مهرباني وکړئ تاسو دا پوښتنه جواب کړئ باز محمد اجي صاحب سره خبرې وکړئ
اجي صاحب باز محمد خان ته کله چې دغه پوزه دی غوښه پیدا کوي او یا باندېږي نو په دغه وخت کې ترې زشم پیدا کوي پرانځایم لري ورته او به د پوز نه پیږي کنه بدون د دونم دغه غوښه وي
نه پرانځای ورسره یې ډاکټر صاحب پرانځای ورسره یې دا چې وخت راځي چې دا غوښه یو مخبره کړي بیا چې هلته پر سر باندې مې درسي دغه غوښه بیرته چې زه پازې ته ګوته درنه نه کوم دغه غوښه پیدا شي
رنگ څخه دې کله دې رنگ لیدل داسې سپینچک دی یا سور دی وینامینم کا کنه
وینامکې په کم زښت عینه کې ورته وګورم سره معلومیږي داسې سره غوند معلومیږي
داسې یعنی ګوته دې پلاګې نږدې تقریبا سوروي ته مرسي کنه په پوز سوروي ته
او و دا واس نه دا د غوته وروړې دا دا واس غوته دا دا د ځینښنلې دا د کمچې غوته د نو قدر داسې راوځ داسې بیا درته تختل باندې کولیج ورکه شي یو په جمع کې د ویر وځي پیدا کیږي څلور وځني
سیدم او چې سب ته باوال به او چې سب ته ځواب وي چې دا تیار په لاین کې دی دا کوم حالت چې او چې سب وي یو احتمال دی چې پولی پورتوي نازل پولی دا کدی شي په پوزه کې نازل پولیپ وي نازل پولیپ عوامل زیات دي خو دوه غټه عمده علتونه لري یو اساسیتي دي شونه او بل دغه د سینوسونو ترک سینوزتونه دغه دوه غټه علتونه دي نور د مثلا سیتیک فیبروز ورته ویل کیږي یا بعض نور علتونه کوم کدی شي پیدا شي ول دغه دوه عمده علتونه دي نو دای کوشش دی دا وکړ چې کله مثلا ریزش کیږي د ریزش تداوی وکړ نو لکه د چې څنګه وې کله چې د ریزش تداوی شي یا د اساسیتي ریزش نو هغه واکم ځان وړي وي هغه پولیپ ځان وړي وي او ختمه ده هم شي او که په وقایوي ډول هم دوا ورکړ شي نو کله چې هغه واکه بعض وخت ځان ورکم کو چې داس مریض موږ ډیر تداوی لون دی نیولې دی او مستخ شي وي او که چې سینوزیت وی بیا عکس خپل کیږي سینوسینه مولمی چې کوم سینوسه په فات هغه دی په دوا کې او که بعض وخت په دوا نه کې کېدای شي سینوسینه ووم منځل شي او مناسبه دوا مرکز شي نشوړه چې پولی بیا شي او بعض وخت بیا ضرورت پیدا کوي چې نشي په در طبي دوا باندې جوړ نشي نو بیا دغه پولی استکی چې پروسیجر ته پولیپیکټومی ورته ویل کیږي یا پولیپ په جری پروسیجر په واسطه لري کی
او ډاکټر صاحب کې الهام سي تم لاند جواب ورکړي او بل اوریدونکو هم ډیر منتظر ده کوم کول سي غتم وخت پیدا کړي الهام صاحب تلان سوای
د الهام صاحب وو چې زه غوږ می بخار کا دی غوږ بخار وروره کا باید د دوا په واسطه جوړ شي لکه څنګه چې په پوستکی کې بعض وخت خارښت پیدا کیږي نو سره ډاکټر ته چې هغه درملنه کوم داسې غوږ خارښتونه په تاسو غوږ ګوشکلو یا د غوږ پوزیشن ډاکټر ته لاړ شي متخصص ته لاړ شي دا هغه مناسبه دوا و درکو هغه دوا و چې چاکک چې مالان څه ګولې دا د درې کرامه دوا یو کېدې شو ورکو او سوې قایوي دوا هم بیا کېدې شي درکو چې ډیر وخت پوره د مشکل نه راپیاو بل تاسو کوشش کې غوږ وچ وساته نه لري وساته او بعد پروتکل که تاسو دغه مشکل جاتی وی خصوصا ترخو تروشو تند بویدار شون نغوس شام نمزان لري وته
کور ودان یو روسای اوردون کې راخلو کې لري چلان د پختنه او کې ولهن ورته جواب ورکوم مهرباني ستړي مشه مهرباني غږ وساته خبرې وکړه او ډیره مننه مهرباني
څنګه ښه جوړ بخیر
سلامات اوسه
شکر خو کیر د تاسو سره سلام ته دګر مو خوشی شوټ خنه دګر مو ډیر بد خوشی او تخیل دندار دی تخیل سره مو فشارم در چې دا چې بد شړی کې دا سر او دګر مو سره خوشی یې تخیل نه ډیر وخت کې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب څه وای دی اوریدونکو ته څه وای تخای کوم زګر مو سره وای درد کوي
د ترخ تنفسي او لوی یا د پوزې او د تونه او د دماغو د میکروبي کېدو د وژنې خصن ستنې میکروبي کېدو د وژنې هم ساي تخای پیدا کوو بار علاوه د غوڅخه د سینوسونو التهاب چې موږ بخت د توغې د سینوزتونه د مزمن سینوزتونه یا حوت سینوزتونه د افرازات چې ستنې ته د ستنې د التهاب سبب کیږي او بعض وخت کېدای شي شوشونه ته کوشي د میکروب او د برانشیت او د نمونیا او د چست انفیکشن سبب شي نو په دې خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د علاج پیدا شي چې دا علاج آیا په سینوسونو کې دی په ستنې کې دی او یا په دوه ډول کې نه دی صرف په سینا کې دی چې سینو میکروبي نو هغه خپله داخلي مربوط کیږي او بعض وخت مو درته چې د الټ په سینو سینه کې دی او د غوژن منشه لکه چې نه چې وتی ته وی نو چې نه په چارچې ته وی کارت او بتې رسی نو چې نه وچانه کې نو کارت به خامخ او برسی نو که سینو سینه کې ملتهاب وو چې سینو سینه تداوی و نشي نو اټور چې په سینا باندې دوا وکي نو بیا منور کی بعض وخت سینو سینه تداوی کړي شي په دوا و نشي هغه منځلو ته ضرورت پیدا کو نو داس مرزوم لیدل چې ته تبرکلوز دوا وی میاشتو خړلې اخر چې موږ ترګلې چې سینوس اکسیدې متکړې سینوزې تداوی کړم دی یا منځل یا دوا
هغه
توخیم مرک شوی دی اته تبرکلوز دوی باندې کړی
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترندر متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري نه ډیره ډیره مننه ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او دغه خبرونه مو لا پسې خوله کړه
روختیا د ژوند شتمنی
کوم پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعالدین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خرو ما ته وی ټول عمرې خور زنه ته کوم څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
Oh,